السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي قدرمن دوستانو زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي هیله سرګندوي او ډاډ خي چې افغان قواوی به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه نور خوړتیا هم سرګند کړي. دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمه خلیلزادوی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلې تاریخ لري او د کابل پورانه یو کلاس لري باید د افغانستان خلکو بخنه وغواړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو ورو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرائی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. او متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالې بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ 145 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکیې آزادۍ راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزه اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې هدف 120 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% یې ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تلو هم بحران رامنځته کړی. په دغه کډوالو کې ډیری یې د سوریې، افغانستان، د منځني ختیځ، د نورو هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې یو میاشت مخکې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د وردوج او یمګان د تصفیې لپاره د کندوز د شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. خو د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات لا نه دي پیل شوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی او تر اوسه پورې موږ ته یو وزارت دفاع یا د ریاست جمهورین هم کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې. د بدخشان د والي مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامو په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د ورزګان کندهار لاره به په درې څلورو ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکوت کندهار لاره چې 240 کیلومتره ده د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوې ده. د ورزګان د والي ویاند دوست محمد نایب ازادۍ راډیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د ورزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې دي کړې دا لوی لارې وګدو کې رسمي عملیات پیل دي. امیدواران دې دې چې تاسو ټول روزي پر بل څه سره دا نه خبرې کوم په خلاص چې دوباره هغه مې کې پوښتې چې دوی شاتګ کوي او دوی وګت څه راځي چې تاسو پورې بیر ته وځي ته حالت سره وځي.
د ورزګان اوسیدونکو ولې دي چې د لارې د تړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د ورزګان چارواکي وایي د لارې د بیا خلاصولو لپاره لارې چارې چټکې شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په مسکو کې وویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل سي چې له ترکیې سوریې ته اوړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل د نورو په مقایسه د سوریې رژیم له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. د روسیې په تیر سپتمبر میاشت میاشت کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوې، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. فعالان او د اپوزیسیون غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د دولت کرهنیزې ځمکو پلورل او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته زمینه برابروي. چارواکو نن په الماتا ښار کې 15 نور فعالان ونیول او ادعا یې وکړه چې له نیول شویو سره داسې موادو چې د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي لپاره کارول کېدل. د قزاقستان دولتي رسنیو ویلي دا نیول شوي کسان له بهر څخه هڅول شوي وو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان غږ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو نیول شوي کسان ژر خوشي کړي. او د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوکو کسانو وروسته له هغه ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځ ډالو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي او یا هم بندیانې شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوري او عراق ته تللي چې په دغو هیوادونو کې له داعش ډلې سره ملګري شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در واورول. د ناتو سرمنشي وی افغان قواوی به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په روانه مبارزه کې لزان لا نور خوړتیا سرګند کړي. یل ستولتنبرګ دا خبرې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه پکې بحث کېده وکړې. پروان خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو چې څه یې خبر کړی دی او دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وی د غواړي چې حکمتیار او هغه نور کسان چې د په خبره د کابل په ورانولو کې لاس لري د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي.
زیاتر احزاب تاکید دارند که نقش احزاب باید برجسته شود و سیستم انتخابات و سیستم مختلط و رای قابل انتقال باشد.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته د مرستو په لیږد لا نور محدودیتونه او قیودات وضع کړي. په عراق کې روان سیاسي بحران حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ او نس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د ناتو سرمنشي وی افغان قواوی به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لسانه خو ورتیا او خی یان ستولتنبرګ دا سرګندونه پروند د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورزنی غونډې پر وسې ورس وکړي. په دې غونډه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان قوا د ملاتړ پر دوام خبرې وشوه. په عین حال کې برتانیا هم ویلي چې تر 2000 کال پورې به پوزي برخه کې له افغانستان سره د کال 102 میلیون ډالر مرسته وکړي. سالی محمد سالی پی رپورٹ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ لروزنی مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاریه نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2020 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2020 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
و امریدل چې د ناټو سرمنشي وي افغان قواوی به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه خو ورتیا او خی ین ستولتنبرګ د څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د بارنیو چرو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې په خاص توګه د افغان حکومت او د حکمتیار ترمنځ د سولې د بهیر لعمله له افغان حکومت څخه ملاتړ هم څرګند شو. جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانې استاد زلمه خلیلزاد وی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلې تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو بخنو غواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبري اعلان وکړ. ویل کوم تیروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړې دي پټې نه دي او باید له بخنې غوښتنې ونه ډار شي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لیک لاسلیک شي. اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنگ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استاذ له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تیروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، نو ځکه باید له بخنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري. دی وایي هغه کس چې د نوي افغانستان د ارزښتونو مخالف و او په وړاندې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند د پرنسیپ له مخې دا یوه مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تیروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانولو کې ښکېل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یوځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګری باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوملو وي تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمن د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمن لاسلیک شي، په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په رښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوې دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غنی د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ویلامي په خبرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي، تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه، مقالې او مطالب خپاره کړي دي. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي او د ځینو مقالو مهمې برخې دروروي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګه د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي، په اسلام آباد کې پنځمه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي، مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په حواله راغلي، روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي، د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ضایع کېدل دي او حکومت باید بین الافغانی بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې، افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي، له طالبانو سره هم همدا چاره پر مخ یوسي. د کابل پوسټ د سرمقالې عنوان دی، د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط لیکلي، ناټو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپله سرمقاله کې لیکلي، د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سرمقاله کې سپارښتنه شوې، افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه، په زړه پورې مطالب او اونیس پروګرامونه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد د ژر تر ژره تصویب کړي. د دې کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه په دې ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو په سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره دولسو کمیشنونو ته لیږل شوې ده. اجمل تورمان په ریپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو غوښتنه هم ده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درنه چې نقش
دی وایي زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپلو غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم رابللې وه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لسمادي طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرحې له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسي جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 پته خزو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې لسلو څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوی دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوصل لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون
د ولسی جرګې آمد دی وی قانون ولسی جرګې تراغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید. موږ دوه ورځې په کار وکړ، لازم تعدیلات مرامن ستکل او مولې ګونورو کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته ندیرا رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل. بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجندا کې رائے تکیک دو. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن د دغه طرحې ارکلې کوي. د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان، شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویو مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کېدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته پر مرستو نور قیودات او د غراس نور محدودیتونه هم ولګول شي. دا ورسره هغه د ګامونو پورته کیږي چې د امریکا د کانګرس اکثره غړي د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان له مبارزې ناهیل شوي دي. اجمل ان په ریپورت برابر کړی دی.
د امریکا د استازو مجلس ته 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره د 450 میلیونو ډالر پوځي مرسته د حقانی شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باوري کړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشرانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باوري کړي چې پاکستان د امریکا له مالی مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګه شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بند شوی یو نړیواله تلو بالا او له پاکستان څخه یو وخت چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستانی ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدی په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي. په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتخابونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د اسادې رادیو د مشال د څنګه خبريال او ژورنالیس عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر صد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کول لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري اغه د وای چې دغه ترګری زد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پر د باندې مالی مرستي یا وټړل سي یا شرط تر تک شول سي. په یو بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په ترپلیدو لمخه پاکستان ته ډیره سخته ویل سوي و چې که تاسو د عملیات نه کوئ نو راتلونکی چې کم کښتې د پیسو هغه به نه درکو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستي ډیره مهمه دي او دا دې مرستو نه ور رسیدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه غیزه کول شي. خو د پاکستان د پوځي او پخانی افسر د ګرمن صاد ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس تنو غوښتنو منل اسانه نه دي.
دا حکومت په حال او نه د پاکستان فوج د دې لپاره تیاری چې هغه د پاکستان کې کم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه دا یو د خلکو فکر دی دغه خلاف فلاش
د ډګروال سات په وینا د شکیل افریدی د خوشکولو په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې لدی چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم دا مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلن په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وړیو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړل او ډزې پې وکړې. اعتراض کوونکي دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. صالح محمد صالح پر رپورټ لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لورې ډزې سوي چې لیرغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندی اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سولی زنوی دوی زموج زامن ووجل، پر موج اوشکی به هون کی گاز وکارول، د دایش غوندی چلند را سره وکړ. تاسی امنیتی ځواکونه بیا د زرغونی ساحې دایشان یست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهره چانه په ټپی حالت کې لیدلی او یو سړی پر سر په مرمۍ وشتل سوی وو. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهره چانو ته په وینا کې شغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سولیز خودجوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونی ساحې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یو حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني 19 پروګرام دوهمه برخه خپرېږي او اوس هم 9:30 شوي دي. له رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډې سرو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وای د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دی پیل شوی. چارواکي وای د ورزګان کندهار لارې به په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل شي. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایی عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوې، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد عارف وفا له هلمند څخه ازادي راډیو ته خپل اس ام اس کلی کې د هلمند د مارجې پولیسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی دی. رئیس صاحب ملکوزی له ننګرهار موږ ته اس ام اس استولی او وایي چې هم حکمتیار هم نور کسان باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. عبدالحرم قادری به له کندهار لیکي چې په حکومت کې داسې کړی شته چې په سوله کې دوی تاوان دی، همیشه د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي. او دغه راز سای ملکوزی په خپل دویم پیغام کې لیکلي که د چابهار بندر فعال شي نو په تورخم باندې به هم زموږ تکیه کمه شي. عبدالوارث د کندهار د نیش ولسوالۍ څخه لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، باید جدي پاملرنه ورته وشي. په د هسکې مینې ولسوالۍ ته که خاصه توجه ونشي نو ډیر زر به دا ولسوالۍ سقوط وکړي. دا هم د سایم الکوزی پیغام دی چې موږ ته استولی دی. د نورو پیغامونو په ترڅ کې عبدالباری اکبر دوست عبدالحادي حماد د بکوا څخه لیکي چې د اشرف غنی له حکومت غواړو چې قانون ته پاملرنه وکړي چې د افغانستان شتمني دی باید د هغو کسانو څخه وژغوري چې غیر قانونی کار پرې کوي. یو ځل بیا اوریدونکو دا هیله کوو چې خپل پیغامونه کلک په واضح ډول ولیکي نو موږ یې په همهغو الفاظو تاسو سره شریکو. وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی 19 پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو او پیښو څخه خبره کړې دي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناټو د مرستو په دوام یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطع ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستې او وایي پوځي پلان جوړونکي به اوس د دې ماموریت د غځولو پر جزئیاتو کار کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو د اوسني تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي او د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې شمنې وکړي. سٹار ٹریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلپ هامون لخلی وای هیواد پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 20 میلیونه پونډه چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وای دوی تمه لري چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پلپل کېږي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو اذربایجاني بارړونکي الوتکې د پریوتو په اړه رپورټ لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناټو ځواکونه پکې دي کوزیدله. په دې الوتکه کې وته عمله وجل شي او دوته نشخورل شي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی، خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناټو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې باروړونکي الوتکې د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د آذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناټوس واکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. دې ورځپاڼې هم ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړهییز ماموریت رسمن پای ته رسېدلی، خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برطانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ جورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي، خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره په نښتو هم اوړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپیل خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو. په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کې ملتیا کوي. ژور خپګان په اړه خبرې کو، ورسته یو سیړنو خودلی چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایي ناروغي ده چې د روغتیايي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو لکبله انسانانو ته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کیاس. د خبرونه په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي. اولی په دې ورسته یو کې ډیره خلک دغه ناروغي نه زوريږي.
تشکر زم په خپل ورغولم چې او د دن کو تخپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د افغان په اړه کې خلکو ته معلومات ورکو او د غوښه سوالونو ته جواب ورکو. افغان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې تخپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ باندې علاقه نه نسی او امیانه تور باندې داسې وایي چې زما زله له ټولو شیانو نه تور شوی ده. کدا دوه نخې نخانی په یو سړی کې د حد اقل د دوه هفتو لپاره تر یو میاشتو پورې ولیدل شي، نو دلیل پکې واضح نه وي لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی. نو موږ په صراحت په ډول باندې ویلی شو چې دا سړی خفګان لري او دا هغه د دوه اراز علایم ترڅنګ کېدای شي، هغه لیک سردرد یا خوب خراب یا اشتها خراب یا صحیح تمرکز نشي کولای. هغه داسې کوچنۍ نښې نښانې دي چې په یو سړی کې کېدای شي یي که په بل کې نه.
بلې دوستانو، نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه څېړنه مو تر سره کړې چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
و مخکې شوې دي داسې یو څېړنه شوې ده، خودونه غټ سیلنه نه و چې ټول نفوس دا مرزي معلومه کې خود نمونوي شکل په تور باندې په بیلو بیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې دا تحقیقات شوې دي، د مهاجرینو په منطقه کې شوې دي، په پاکستان کې شوې دي، په کمپونو په هغه زنانه و کې چې خپل ملل لاس ورکړي، په هغه په مایوبینو او دا تحقیقات خود لیدل چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نخې نښانې لیدل کیږي خو معلوم نه دی چې د خفګان مریضي لري که نه لري. د هغوی شمیر په زنانه وو کې 83% زنانه دا نخې نښانې وخوړل او په نارینه وو کې 55% نارینه دا نخې نښانې وخوړل چې د خفګان وو. خو له دې لپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفګان لري که نه لري، نو دا ضروري دی چې یو ډاکټر یې معاینه کړي او به قطعي کړي چې دا خفګان لري که نه لري.
نبی الله له زابل نه پلیکا کې د ګورو چې نبی الله خان کومه پښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعليكم السلام نجي جاني سلام تاتا سلام دكتور تاتا سلام اوريدون كتا نمي نبي ولاده بزابل ولاد بارغنباب بلساري بشيدانا كده يشيدون في نبي لان دا شيدانا غزينة بالفرقاري كسم نجي جاني الى دكتور كاب محترم نمي هندا بخطنا لان دكتور كاب محترم اوس وخو نفسنا دا يني بير خلق ديني مرزوب لدير زيادة تشيدي كد يو توك يو كس بيري ديني بير مرزوب لويني څومره امکان ته چې هغه کس په جوړ خپتان سره مخامخ شي او که څوک په جوړ خپتان سره مخامخ شي هغه ته څومره امکانات برابري دي چې هغه د اعصابو له تکلیف سره مخامخ شي. مننه کوم.
دوه شی غواړم چې اول لږ په منځ کې داسې توضیح ورکړم چې فرق شي، بیا دا سوال ته ځواب وایو. یو دا چې موږ په رواني ناروغیو کار کوو او دا طبي برخه لري، موږ په روحي خبرو باندې کار نه کوو او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه، هغه په روحانی ملایانو یا هغه رهبرانو پورې اله لري چې هر چا خپل عقیده او هر چا خپل برداشت و باور لري. دوهم دا چې یو د اعصابو خبره ده او یو د رواني ناروغیو خبره ده. د اعصابو ناروغیو بلا مسلک ده، بلا خبره ده، او رواني ناروغی هغه ناروغی دي چې په موږ باندې مربوط ده او هغه له اعصاب نه کاملا فرق لري. نو د دې ورور په جواب کې باید ووایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې وروسته به لږ خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو خزینه په خفګان ته وړي، خو یقینا مرګ میری او قبل نابسامانی هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضي ته. نو هغه په هغه وضعیت پورې اله لري چې څنګه مرګ میر واقع شوی دی، څومره وضعیت فجیع و، څومره د برداشت وړ و، او د سړی په هغه وخت کې توانمندي و مقابله د مقابلې میکانیزمونه څونه فعاله و. په هر صورت کېدای شي هغه سړی چې مرګومیر ډیر لیدلی یا په فجیع حالت لیدلی خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وویني یا بل مریضي ورته پیدا شي. خدای امکانات شته. او کوم سړی چې پر رواني مریضۍ یا خفګان اخته شو کېدای شي عصبي مشکلات وروسته بیا ورته پیدا شي او یا نه شي.
د رادو اوریدونکو ته سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
هغه دا د روغتیا په باره کې پروګرام دی، دغه یو مرګلې مې وباس کور کې دا څه لګي اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول پوه شو، بس ما به ته یو څه بل څه ویل اخر بس بیا ځان زندې کوموړي کړو. ځان افغانستان خلک دې ټول دی هغه سره مخامخ دي، اقتصاد نه خراب دي، بس دغه رواني ستونزه او د ډېره پیدا کیږي. په دې ډاکټر صاحب نه مشوره غواړم. سلام.
تشکر دې نه مننه. یقینا ضرور دی چې لیک په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال جواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډېر عوامل لري، عوامل مختلف دی. یعنی یو عامل نشي کولی یو سړی په خفګان باندې مبتلا کړي. کیدا مودا موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی، لکه دا یو سلې د ارسیات لمخې په خفګان تم زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سلې ماشومتوب د بیر لمول پراره تیریږي یا یو سلې په ماشومتوب کې ور سره سوی استفاده کیږي یا جسمانی یا سیکشوالي یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده، او په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوبې باید وکړي، دغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي، دغه د توان نه او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی، لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی، بیکاری دی، جنگ دی، بی امنی دی، سړی خپل ځان مسؤل نه احساس کوي. نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کی. د دغه درې برخو چې ما وویل، بایولوژیکی یعنی ارسیات، او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار، او اجتماعي لکه فقر و بیکاری، دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان ته وړي. او یو نتیجه یې همدغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کړي، یو خفګانی شدید دي، او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي، په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کیدای شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کړي، او په هغوی باندې او وروسته له هغه نه کیدای شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله، محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ګران خور.
علیکم السلام.
محمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه. څنګه وایي ما ته د خفګان مسأله کې څه ده؟ کله کله داسې یو خفګان راته پیښ شو، ما ته بخت بوتنه نه آسي، هیڅ کار نه را دلو دی،
شي خوند راکړي، نن په پیسو ساتیږي، نن په موټر ساتیږي، نن کور داسې چې ته ضرور غواړي. کله کله دا یو کال کې تقریبا په دغه ډیپریشن باندې اخیم او څو ډاکترانو ته دوا لاندېم، خو بیا هم دلته
کېدای شي. ورور نه پوښتنه وکړو چې د دې یو کال په فاصله کې تاسو سو، یعنی ستاسو خفګان سو ورځې دوام کوي، سو هفتو دوام کوي، یا د میاشتو که دا راته ووایي؟
ډاکټر یوه ورځ یا درې ورځې، کله کله هم داسې لس ورځو ته به ورسېدی. زه په خپله موټروان یم، اوس موټرواني پرېښې ده په بازار کښې، کوچنی دکان اخته یم. کله کله داسې خفګان راته چې ډېر مې څه خراب شي، ډېر مې فکر خراب شي.
بیا تر څو ورځو پورې ښه یې؟
ریښتیا مې ډېر ورسره بنده ده او خوب مې ډېر ورسره خراب
شي. یو سوال دا ده چې بیا چې ښه شوې تر څو ورځو پورې ښه یې؟
بیا مې څه شي، بیا داسې اوس ډېر سم یم نسبتاً پخوا ده. کله کله داسې یو حالت را ته راولاړ شي، تقریبا یوه ورځ په باد کې ونیسي، یا درې ورځې، یا نیمه ورځ داسې.
دا د تا ته معلوم شوی ده چې داسې کومه خبره یا کومه مشکل یا کومه فشار یا کومه تشویش چې در ته پیدا شي دا خبرې پوهېږي؟
هو، ډېر ورېداوه تقریبا هغه د زموږ د کندهار د خلکو په اصطلاح سره پر هغې باندې داسې موږ نرګیانو ته وایي په
خون شي دا خبرې درته پیدا کېږي؟
بس داسې دغه څه دا خفګان چې راته راولاړ شي، بالا نیستي هم بندې، خوب هم ډېر خراب شي، او په هېڅ شي مې ساعت نه چلېږي، ساعت مې زړه نور غواړي، د چا سره مې خبر و هېڅ شی
همدغه خبرو چې تا وویله موږ دا نشو ویلی چې ته په یقیني خفګان لرې. هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي، یو بده حادثه وویني، او په هغه په عواطفو باندې منفي اغیزه کوي، او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثې ته ښیي، لکه چې د کوم بل څوک بیماري به وویني، د چا وژنه به وویني، هغه ته اقتصادي زیان پیښ شي، او یا کوم بله ناوله خبره په زندگی کې وشي، نو انسانان بهر نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکوي چې هغه کېدای شي د خفګان اراز علائم سره ورته وي. د مثال په سر جگرخونه شي، ډوډۍ د زړه نه کېږي، خوب یې خراب شي، کله کله درد ورته پیدا شي، نو دا ډېر دوامداره نه ده. تاسو په خپله وایي یوه ورځ تر درې ورځو، یو کله کله لس ورځو، دا نارمل خبره ده. موږ تر څلوېښتو پنځوسو عین تر دوه میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د یو بل حادثې په مقابل کې دا رسپانس یا جواب وي. نو دا معلومیږي چې تاسو خپل عکس العمل د یو بل مشکل دپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوئ، او دا دلیل لري ځان ته. د حالان کې خفګان دلیل نه لري، هغه یو رسپانس نه ده، هغه خود به خود پیدا کیږي او بېله کومه دلیله پیدا کیږي. نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لرئ، خو پرابلم به ولرئ، یو رواني پرابلم چې هغه دپاره باید تاسو کانسولر او یا یو چا سره چې مشاور رواني ټولنیز رواني مشاور یي، هغه سره لږ مشوره وکړئ چې تاسو ته لږ وښیي چې په داسې حالتونو څه کار وکړئ. د مثال په طور تاسو ته ووایي چې څنګه خپل مشکل حل کوي، یا څنګه د دا حالت سره سازش وکړي، او یا که بیا هم هېڅ څه ونه شو، موږ څه تمرینونه لرو تا ته به زده کړي، لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو، او یا د ځان آرامول تمرینونه، څنګه به سا باسئ، څنګه به ځان ریلیکس کوئ. دا هغه روشونه دي چې یو کانسولر به یو کلاینټس ته هغه زده کوي، او هغه په ځان باندې تطبیقي او وضعیت ښه کېږي. یعنې کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري.
بل اوریدونکي ته ځو، عبدالولي له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
دوامدار
کوم نه نخانه چې تاسو وو وای لغه کې دیشي خفغان یا کوم بل مریضی رواني لکه خفیفه مریضی چې سلای پکې ډیر احساساتی شي په غوسه شي په قار شي او یو څوک اتمن خفه دی چې دا په غوسه کېږي او یا په قار کېږي او ډاکټر سپ چې معاینه کړی دی نو حتما به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ او دوا ورته ورکړی ده. خو په دې د تاسو نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لکه ده ډیر وخت وخوري هغه وخت چې دا بیرته پرېږدي بیا ورته بېخوبي او دا خبرې نه پیدا کېږي. په یقینه توګه داسې ووایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې ترکول ډېر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کېږي. کېدای شي به ډاکټر صاحب دنده ته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا درسره وي او بیا ورو ورو به یې کم کړي. خود پروتئین پیسې کې باید وای چې هغه یو ټابلیټ ډیر کم دی چې خفګان لپاره خو شاید کارونه کې زپونه شم چې دا مریض سوکلند دی. خو کله اتل سوکلونه پورته ای نو کېدای شي پروتئین به لږ کم یی چې باید ډاکټر سره سره تاسو مشوره وکړي چې زیات کی چې مریض خشي تام تاسو وای چې کم خشوي ده. او پروتئین به د خاصیت نه لري چې د احتیاط پیدا کی یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کی کېدای شي تر کلونو کلونو سو استفاده وکي بیا په تر کې مشکل نه لري.
تاسو ته د تاسو خپل سلامونه تقدیمو.
علیکم سلام مهرباني.
مال تاسو څنګه زه دا اچ پالری ما مایناتو کې اچ پالری مې دلوره دا خو د خفګان سبب نه کیږي.
پخپله هیچ پایلوری د خفګان سبب نه کیږي. خو کله چې دوامدار شي هر جسمی ناروغي چې علاج مشکل شي او یا ډیر وخت ونیسي نو سړی د پر د اندېښنه پیدا کوي چې ولا دا کومه مریضې د چې پکې اخته شوم دا ولې علاج نه کیږي. دا خبره کیدای شي هغه خفګان خو ته تلک نو پخپله مستقیما نشي کولای. خو کیدای شي چې دا سوالونه هغه خفګان په ټول عمر کې ستاسو په ماشومانو کې ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګرو کې ملیدل کیږي. فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علائم بل قسم دی، په مشرانو کې اراز علائم بل قسم دی او په زاړه کې اراز علائم بل قسم دی. دا موږ چې کوم خبرې نارملی دا هر ورځ کوو د خفګان په باره کې دا صرف د 13 کلونو تر شپیتو کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی. خو کوم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخ نخانی نه ښیي، هغوی لکه دا جنجال ډیر کوي، شک کیږي په کارونو کې، مکتب ته نه ځي، مثلا سبق نه وایي، شوخی ډیره کوي، دا خبرې کوي. او دا زاړه خلک چې له شپیتو کلونو نه زیات عمر ولري هغوی هم دا نخانی نه ښیي. هغوی داسې لکه دردونو د جسمي دردونو لکه سر خپې کمر دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زلم چې شیطان نه کیږي، لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي. هر څوک چې شپېته کلونه یې خوا ته را تیر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم، هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي. نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نښه نښانې دي.
حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلي چې که څوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغۍ هم کیږي که نه؟
او دا هم ډېر ښه سوال دی. یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضانو اخته شي او دا ورته زمینه ساز دی. کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمی یا رواني یا قلبي یا هر رقمي، خو خفګان غټه مشکل دی چې سړی په خپل ځان باندې بی علاقه کیږي، زلې تور کیږي، له هر شي نه د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولی، حفظ صحه نشي ساتلی، علاج نه کوي، صحیح تغذیه نه کوي، صحیح روغتیا نه ساتي. نو دای زمينه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بی علاقه وي، خپل ځان کې بی علاقه وي، هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي او خفګان نه پرېږدي چې هغه یې علاج کړي. نو دا مرتبایلې جو چې خفګان په خپل مرګ میر نه لري، خو د مرګ د نور امراض او مرګ میر زمينه برابرې.
ډاکټر صاحب محترم، د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ارثي او محیطي عوامل هم رول لري کنه؟
یقینا نو ځینې کسان عادتا یا د ارثیت له لحاظه زیات چانس لري بل خلکو نه چې خفګان ته مبتلا شي، او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکي زمينه ده. او زین محیطی عوامل خو ډیر تاثیر لري چې اوس د ملک په ملک کې د محیطی عوامل ډیر دي لکه نو بسامانه لکه دا فساد لکه دا بی امنی لکه دا سړی خپل ځان مسؤل نه احساسوي لکه دا قیمتي لکه دا کم عایدات دا ډیر زیات عوامل دي چې سړی افغان ته مبتلا کوي دا ډیر رول لري او تر څنګه رواني عوامل چې هغه هم په ملک ډیر زیات دی لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي او د هغوی د هغوی د مهر و محبت نه محروم کیږي دی ډیر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفګان ته مبتلا کیږي او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایي وکړي کار وکړي یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبې وکړي هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډیر بوج و فشار راځي او خبر دلته ندرېږي هغه ماشوم نو چې چېرته کاروبار ته ورځي د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده د هغوی له لاسه د سوء استفاده لکه د دوی جنسي کېږي او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي د هغوی لپاره د خفقان ډېر معمولي خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې شنه اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګي دی، د دې شنه اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګي دی، ستلم بیت پورته کی افغان بچو خونځېده مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې ده د افغان بچو خونځېده د افغان بچو خونځېده د دې وطن کمې ده بس د دې وطن کمې ده مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې ده د افغان بچو خونځې ده د افغان بچو خونځې ده شمله خاندی چینا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده
افغان بچو خون زده، افغان بچو خون زده.